دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی به د دې ساعت خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوردونکو د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو دا ز خیل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته امریکایي ځواکونه به په شلو ورځو کې د بګرام هوایي ډا افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري یو چارواکي ویل دي چې په افغانستان کې مشت امریکایي ځواکونه پلان لري چې په راتلونکو شلو ورځو کې د بګرام هوایي ډا چې د کابل په شمال کې پرتا او په افغانستان کې د بارنو ځواکونو تر ټولو لوی هوایي ډا افغان امنیتي ځواکونو ته سپاري د امریکا دفاع وزارت یو چارواکي د نوم د نشودلو پر شرط فرانس پرس خبري اژانس ته ویل دي چې افغان امنیتي ځواکونو ته د بګرام د هوایي ډې سپارل تاییدو خدای ونه ویل چې دا ډبه کله وسپارل سي خو د افغانستان د امنیتي ځواکونو یو چارواکي بیا وویل چې دفاع وزارت د دې اډې د تسلیم کېدو لپاره ځانګړي کمیټه جوړه کړي او ویل دي چې دا ډبه په شلو ورځو کې هغوی ته وسپارل سي بلې خوا د امریکا د متحده ایالاتو مرکزی قمندانۍ ویل دي چې د افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو بهیر لدیش څخه تر 30% پوری بشپړ شوی دی دا کمانډانی د وی خبر پانی په خبرولو سره ویل دي چې د سی ولس پوزي الوتکی د 300 بارونو په اندازه تجهیزات له افغانستان څخه ایستل شوی دي او شاوخوا 1500 ټوټې تجهیزات ته جوړولو لپاره د دفاع لوجستیک ادارې ته سپارل شوی دي د امریکا د مرکزی ځواکونو کمانډان چې د افغانستان په ګډون په سیمه کې د امریکایي ځواکونو عملیات ساري ویل دي چې تر اوسه شپږ پوزي اډې د افغانستان دفاع وزارت ته سپارل شوی دي د افغانستان څخه د امریکایي او نړیوالو ځواکونو د وټرو بهر په رسمي توګه د مې میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوی او ټاکل شوی ده چې د سپتمبر تر 11مې پورې به بشپړ شي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یا یونما د سه شنبه پر ورځ ویلي چې په افغانستان کې لوړ شمیر ملکی تلفات چې دغه ماموریت لخوا راغونډ کړل شوی د دې اړتیا نور هم زیاتوي چې د سولې په خبرو کې پرمختګ وسی او ټول اړخونه باید ملکی کسانو ته د مرګ ژوبلي د مخنیوي لپاره نور څه هم وکړي یونما ویل دي چې په تیرو وو ورځې کې په کندهار هلمند اورزګان سریپول پروان او کاپیسا ولایتونو کې پشپش جلا پیښو کې دروشت ملکیان وژل شوی دي او نه 50 زخمیان شوی دي دغه ماموریت ویل دي چې زیاتره ملکیان د افغان ملی اردو او طالبانو په غیر مستقیمو ډزو کې وژل او زخمیان شوی دي دغه ماموریت ویل دي چې دغه معلومات په جنگ کې د شکیل اورخونو سره شریکوي او په غوي ټینګار کوي چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات وکړي د پاکستان د پاوز د رسنیو ادارې په یو بیان کې ویل دي چې د پاوز لیدرستیز جنرال قمر جاوید باجوه د سه شنبه پر ورځ ویلي چې ترورستان ته به اجازه ورنکړي چې په هیواد کې د سولې هڅې د بې ثباتۍ سره مخ کړي هغه د خبره په کوټه کې د پاوز جنوبي کمانډانۍ قرارګاه ته د ورتګ پر وخت کړي ده جنرال قمر جاوید باجوه د خبره په داسې حال کې کړي چې پروند د سه شنبه پر ورځ په بلوچستان کې د یو وسوال برید پر مهال څلور پاکستانی سرتیري ووژل شول او وطن ورته پنسي بي دي د چارواک پروینا پاکستانی سرتیرو ته د غمرګ ژوبله په دوو جلا جلا بریدونو کې وښته ده د پاکستان پاوز ویل دي چې لومړی برید 13 ورځ د کوټي په پیر اسماعیل سیمه کې پر امنیتي پوسټي سیمه کې پر مهاله د اف سی یا سردي ځواکونو څلور سرتیري وشل سیوی او شپږ نور ټپن سیوی دي د پاوز د معلوماتو پر اساس د بلوچستان په تربت سیمه کې بیا د سړک د غاړې د ماين په چاودنه کې د اف سی دوه نور سرتیري ټپن سیوی دي د پاکستانی چارواکو د معلوماتو پر اساس په لومړی برید کې 15 وسلوال هم وشل سیوی او اته نور ټپن سیوی دي د پاکستان صدر اعظم عمران خان په بلوچستان کې پر خپل سرتیرو برید غندلې دي عمران خان په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې دوی به په بلوچستان کې د وسلوالو پر وړاندې خپلې جګړې ته دوام ورکړي تر دې مهاله دغه وسلوال برید او د سړک د غاړې د ماینچاودنې مسولیت کومي وسلوالې ډلې نه دی منلې اسرائیل وایي د ګولان په غونډیو کې د سوریې د پاوز پوسټه لمنځه وړي د اسرائیل پاوز د سه شنبه پر ورځ چې د ګولان په غونډیو کې چې اسرائیل قبضه کړي د سوریې د پاوز کشفي پوسټه لمنځه وړي ده د اسرائیل د پاوز یو ویاند ویل چې دا په تیر یو کال کې درهم ځل دی چې دا ډول عملیات کوي ویاند په ټوئیټر کې لیکلي چې د سوریې پاوز دا کشفي پوسټه د الفا په لاین کې جوړ کړی و چې د اسرائیل برخه ده د الفا سیمه د سوریې او اسرائیل ترمنځ حایله سیمه ده چې ملګری ملتونو پکې گزمه کوي د پاوز ویاند ویل دي چې په دې پوسټه برید وسو او لمنځه وړاړه او زیاته کړه چې اسرائیل د خپل هیواد د خودمختیاري نه هیڅ ډول سرغړونه نسی زغملی په دې برید کې د مرګ ژوبلي پاکله څنګه دی ویل سیمی په اسرائیل کې د سیاسي مخالفو ګوندونو مشران د صدر اعظم نتنیاهو پر خلاف د ائتلاف په جوړولو کار لا چټک کړی دي په اسرائیل کې د شاغن نتنیاهو سیاسي مخالفین نن تر چهارشنبه تر ورځې پورې وخت لري چې د واکنه د صدر اعظم نتنیاهو د لری کول لپاره ائتلاف جوړ کړي او په پارلمان کې اکثریت څوکۍ خپل کړي. که دغه سیاسي مخالفین د ائتلاف په جوړولو بریالي سي، د بنیامین نتنیاهو 12 کلنه واکمني به پای ته ورسیږي. د ائتلاف په جوړولو کې تر ټولو ستر کوشش د ټلویزیون پخوانی نتاک یایر لاپیټ کوي. هغه سیکولر نظریې لري. هغه د یکشنبې پر ورځ وروسته تر هغه لا قوي سو چې د مذهبي ملتپال نفتالی بینټ ملاتړې وګټه. هغه په اسرائیل کې د ټکنالوژۍ کاروبار لري او په میلیونونو ډالرو سرمایه لري. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون پرون د سه‌شنبې پر ورځ د آذربایجان د ځواکونو وغوښتل چې د ارمنستان له خاوې څخه ووځي. دا غوښتنه د وروستۍ اونیو د پیښو وروسته کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تازه نښتو اندېښنې زیاتې کړې دي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د ارمنستان د سرپرست صدر اعظم نیکول پاشنیان سره د لیدنې پر مهال وویل چې د سختو جګړو وروسته د رامنځته سوي اوربند دوام لپاره باید زیات کارونه وسي. ښاغلی پاشنیان تیره میاشت وویل چې د آذربایجان ځواکونه 3 کیلومتره د دوی خاورې ته ننوتی دي او یو جهیل یې محاصره کړی چې د دواړو هیوادونو پورې مربوط دی. تیر کال ارمنستان او آذربایجان د ناګورنو کاراباغ د سیمې پر سر شپږ اونۍ جګړه وکړه. هغه جګړه چې شاوخوا 6000 کسان پکې وژل شول. په کاراباغ کې نشته. تیر کال د سپتمبر په 8مه پیل شوې او د روسیې په منځګړیتوب دواړو خواوو اوربند وکړ. د روغتیا نړیوال سازمان د کوویډ-19 وبا پر ضد د بیړني استعمال لپاره د سایونیک واکسین د تطبیق منځوري ورکړي. دا د سینوفارم وروسته د چین دوهم د کورونا ناروغي پر ضد واکسین دی چې د روغتیا نړیوال سازمان د استعمالولو منځوري ورکوي. بلې خوا برتانیې راپور ورکړی که څه هم د کورونا ناروغي د درهمي ممکنه څپې بیره موجوده ده، خو د 2020 کال د جون میاشتې د 1.5 نیټې وروسته لومړی ځل په دغه هیواد کې د کورونا له وجې د مړو شمیر کچه صفر شوي. خو بیا هم د سکاټلند په څو سیمو کې محدودیتونه لا هم پر خپل ځای پاتې دي او د برتانیې په صدر اعظم بورس جانسن فشار دی چې د محدودیتونو د لیرې کولو پلان دی وسنډوي. بلې خوا نړیوال بانک، د روغتیا نړیوال سازمان، نړیوال وجهي صندوق او د سوداګرۍ نړیوال سازمان په بډایه هیوادونو ژغ کړی چې دا ډاډه کړي چې د غریبو هیوادونو خلک دي هم واکسین سي. د کورونا وایرس چې د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې په چین کې پیدا او بیا نړۍ ته خپور شو، تر اوسه یې لږ تر لږه 3.5 میلیونه څخه زیات خلک مړه کړي دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د امریکا ژغ سرمقاله هم اوریدلی سي، خو لومړی پام وکړئ د رپورت ته. د افغانستان د ملي دفاع وزیر اسدالله خالد وایي دا چې د هیواد د دفاع ټول مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل کیږي په دې معنی نه ده چې ګواکې له افغان ځواکونو سره د نړیوالو مرستې هم درېږي. ښاغلی خالد وایي نړیوالو نه یوازې د افغان ځواکونو د ملاتړ ژمنه کړې، بلکې د اړتیا په وخت کې به هوایي ځواکونه د افغان ځواکونو ملاتړ ته رادرومي، خو هغه په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي چې د نړیوالو ځواکونو دغه هوایي ملاتړ به په کوم ډول او له کوم ځای څخه کیږي. نور تفصیل زموږ د خبریال حکمت سروش پر پورت کې واوري.
د افغانستان د ملي دفاع وزیر چې لوژدې د می ورسته یو ځل بیا دندې تراستون سوی وایي چې نړیوال مرستندوی هیوادونه تر 2024 پورې د افغان ځواکونو د روزنې، تجهیزاتو او لګښتونو د تمویل په برخه کې له افغانستان سره ژمنه او قرارداد لري. اسدالله خالد وایي د اړتیا پر مهال به د هوایي ځواک په برخه کې د نړیوالو ملاتړ ولري.
حتی د ضرورت په وخت کې کچیرته موږ وغواړو او ضرورت ولرو، شاید د هغوی هوایي قوتونه له موږ سره په هغه ځای کې چې ضرورت وي کومک وکړي. ولې دغه څه موده چې تیره سوه، الحمدلله د موږ خپلو ځواکونو دا ثابته کړه چې موږ د افغانستان له لویستې لویستې نه دفاع کولی.
دا سمحال چې د امریکا په ګډون نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه په وتو دي، پر افغان ځواکونو د طالبانو بریدونو زور اخیستی. امریکایي چارواکو ویلي پر داسې لارو چارو کار کوي چې له افغانستان څخه له وتلو وروسته هم د دغه هیواد وضعیت له نږدې وڅاري. نظامي شنونکي د نړیوالو ځواکونو هوایي ملاتړ مهم بولي، خو وایي د دغه ملاتړ د څرنګوالي په اړه باید وضاحت رامنځته سي.
هغه څه چې اوس موږ په اختیار کې لرو د دغه جګړې د کابو کولو لپاره بیل نړیوال ملاتړ څخه کافي نه دی، ځکه نو دغه شکل د ملاتړ باید مشخص شي تر کوم شرایط لاندې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو څخه نړیواله ټولنه ملاتړ کوي، خصوصا په هوایي برخه کې، تر څو چې د دې لپاره هم د جګړې د دواړو لورو قناعت حاصل شي، هم د سیمې او هم د نړیوالې ټولنې.
هغه تعهدونه چې ایالات متحده امریکا سره د طالبانو کم کمیشنونه سوي دي او کم لاسلیکونه چې کړي دي، که له هغه نه سرکشي کېږي او له هغه نه تعهدونه ماتوونکي عمل ترې کېږي، مجبور مکلف دي دوی د جغرافیې نه هم دفاع وکړي او د افغانستان د وسلوال د پوځ د عسکرو نه هم دوی دفاع وکړي.
تمه کېږي چې د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ په دوحه کې یو ځل بیا د سولې مذاکرات پیل سي. د مصالحې عالي شورا ویلي چې پلاوی به له طالبانو سره له هغه ځایه چې مذاکرات بند سوي وو بیا خبرې اترې پیل کړي.
تاکل شوی ده نن د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوی ځینې غړي د افغانستان د سولې مذاکراتو ځای قطر ته ورشي او د پلاوی نور غړي ژر به دوی سره یو ځای شي. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی په پوره هوت او تعهد او بشپړ آمادګۍ سره د سولې د مذاکراتو د پرمخ بیولو په هدف د مذاکراتو ځای ته راستنه کیږي.
په افغانستان کې د جګړې ډېریدا او د سولې په ټپه ولاړو خبرو دراتلونکو په اړه اندېښنې راپورته کړي. تمه کېده چې د ترکیه ناسته به د سولې په ټکنی بهر کې پرمختګ راولي، خو د طالبانو د نه ګډون پریکړې د ملګرو ملتونو په مشرۍ دغه لویه ناسته هم له نامعلوم برخلیک سره مخ کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې د جون په دریمه افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه وکړي. د سیاسي چارو او نړیوالو اړیکو کارپوهان دا غونډه د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د شوالي او د سولې په بهیر کې د پرمختګ لپاره مهمه ګڼي، خو یو شمیر نور بیا ټینګار کوي چې دا غونډه به په روان وضعیت کې د شوالي لامل نسی. نور تفصیل د ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې په دې وروستیو کې یو ځل بیا ترنګلې شوي او په قطر کې د افغان سولې مذاکراتو بهیر هم له سو میاشتو راهیسې په ټپه ولاړ دی، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ټاکل شوی افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه وکړي. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان تیر ورځ د یادې غونډې د جوړولو په تړاو خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان مرستیال حامد تهذیب امریکا غتول چې یاد غونډه به د پنځشنبه په ورځ د می په دریمه خبرګولی دیار لسمه جوړه شي، خو نو موړي په دې اړه زیات معلومات ورنکړل. د سیاسي چارو او نړیوالو اړیکو کارپوهان وایي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو ترنګلتیا او د افغان سولې په مذاکراتو کې خنډ ته په پام لرنه د دې غونډې جوړولو ته جدي اړتیا لیدل کیږي. د باور غورزنګ مشر نجیب الله آزاد امریکا غتول چې په دغه غونډه کې به تر ډیره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په خوالي او په قطر کې د سولې د مذاکراتو په وړاندې رامنځته شوی خنډ باندې خبري وشي.
په دې حساس وخت کې چین چې نه یوازې په سیمه کې ستر قدرت دی، بلکې په نړۍ کې د متحده ایالاتونو سیال هیواد دی او دا چې د پاکستان سره خورا ژورې ستراتیژیکې اړیکې لري، هڅه به کوي تر څو د افغانستان په قضیه کې مثبت رول ولوبوي. زه په دې باور یم چې د دې ناستې تر ټولو عمده هدف د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو شکول دي، چې دا رول به چین لوبوي. او دا ناسته د افغانستان د سولې لپاره ځکه مهمه بللی سو چې دا دوه هیوادونه یعنی چین او پاکستان د سیمې د قدرتونو په توګه د افغانستان په قضیه کې دخیل هیوادونه دي او د افغانستان د هم یو ښه فرصت دی چې د افغانستان په قضیه کې د سیمېزې او نړیوالې اجماع برخه وګرځي.
ښاغلی آزاد، د افغانستان په اړه د پاکستان دوه ګونی سیاست د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د خرابوالي عمده لامل یاد کړ او ویل چې د افغانستان په قضیه کې د خپلو هیوادونو په ځانګړي توګه د متحده ایالاتو د فشارونو په نتیجه کې پاکستان دې ته اړشوي تر څو افغانستان سره په خپلو اړیکو کې بدلون راولي. خود پوهنتون استاد فیض محمد زلاند د کابل، اسلام آباد او بیجنګ په ګډون تیرو درې اړخیزو غونډه ته په اشاره وایي چې پراتلونکې غونډه کې به هم درې واړه هیوادونه یوازې د کاغذ پر مخ په یو لړ مسلو توافق ته ورسیږي.
په دې غونډه کې به هم لکه د تیرو غونډو په شان تاکید په ګډې همکارۍ باندې وشي، سیمه ایز امنیت باندې به وشي، اقتصادي پراختیا او پرمختګ او د نامنیو ترهګرۍ سره په جګړه، مګر کومه نتیجه په باندې لاسته نه راځي، نه په باندې مرتبه کیږي تر کېره بریده پر پاکستان او چین د افغانستان په مسایلو کې ځواکمن کردار لري او هغوی په ګډه همکاري باندې افغان حکومت ته وخت نا وخت سرخوږی پیدا کوي.
د ښاغلي ځلاند په باور افغانستان تر اوسه د چین او پاکستان سره په بحثونو کې د یو ځواکمن هیواد په توګه نه دی مطرح شوی او له همدې امله په درې اړخیزو غونډو کې د افغانستان غوښتنې جدي نه دي ګڼل شوی. د کابل، اسلام آباد او بیجنګ ترمنځ درې اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان په اړه د پاکستان د سیاستونو په تړاو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب وروستۍ سرګندونو ته په خبرګون کې د پاکستانی چارواکو لخوا ښاغلي موهب سره د رسمي اړیکو د پرې کولو په تړاو راپورونه ورکړل شوی دي. که څه هم تر اوسه په دې اړه د پاکستان رسمي پریکړه د افغانستان له حکومت سره نه ده شریکه شوې، خو ښاغلي موهب ویلي چې له ده سره د اړیکو پرې کولو پر ځای پاکستان باید له تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. پاکستان تل له تروریستي ډلو څخه خپل ملاتړ رد کړی او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي چې هیواد یې له طالبانو سره ښې اړیکې لري خو ورباندې کنټرول نه لري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونه اوري. د برتانیې حکومت اعلان کړی چې د یو نوی پلان لمخه به هو افغانانو ته په برتانیې کې د هستوګنی د ویزې بهر چټکوي چې د هغه هیواد حکومت او پوسرای کار کړی وي. نور تفصيل پر رپورټ کې اوري.
د بریټانیا د دفاع وزیر بن والیس ویلی چې د یو نوی پلان لمخې سلګونه افغان ژباړون کې او کورنۍ به چې شمیر ټول ټال څه د پاسه 3000 ترسي کې په بریټانیا کې میشت شي.
And it's absolutely right we stand by
دا بالکل سم کار دی چې موږ د هغو افغانانو تر شاودري ګوچې د برېټانی حکومت او پاو سره مرسته کړې ده او د دفاع د وزیر په توګه دا زمادند ده چې د خلکو سره سم کار تر سره شي او کله چې دوی دلته راشي نو د دوی ملاتړ به وشي او زه هیله لرم چې د برېټانی خلک به هم د دوی ملاتړ وکړي ځکه چې د خلکو په ځان باندې د خطرونو په منلو سره زموږ په ځان ساتنه کړې ده.
د برېټانی د حکومت د نوې پالیسۍ لمخې د دندې شرایط مودې یا ډول ته لپام پراته هر هغه وسنی یا پخوانی افغان ژباړونکي ته لومړیتوب ورکول کیږي چې د ارزونې لمخې ژوند په سخت خطر کې وښودل شي.
With the changes now with the western power
de badlun sara che us lwidit khudratuna la afghanistan aw zi gwaquna makh pa ziyat do di aw da afghanan pa wland de taliban ul kho pa hadafi britun ke ham ziyat wal iraghle de mung fikr ke wuch da sam kar de che de khalq utar shawdri gu do zmung da satne la para de qurbanai war kadi di aw us mung ham hamaga sikawu
tar de makh ke ham de britani hukumat qabu diar la sawa kasano ta pa britani ke dastugani vizi war kadi di. د برېټانیا د حکومت د پریکړه په داسې محل کې کیږي چې ټاکل شوی تر سپتمبر 11 ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووزي. دا اقدام د دې سبب شوی چې د بهرنۍ ځواکونو او ادارو سره د کاري سابقې لرونکو افغانانو د خوندیتوب په اړه اندېښنې هم زیات شي. امریکا ویلي چې افغان ژباړونکو ته د مهاجرت ځانګړي ویزو ته لومړیتوب ورکوي.
مون خوندې نه یو. طالبان مونږ ته ټلیفون کوي او وایي چې ناسکه ورونه مو له هیواده ووځي او مونږ به تاسو ټول چې د امریکایي ځواکونو سره مو کار کړی ووژنو.
په کابل کې د امریکا د سفارت د چارو سمبالونکي راس ویلسن په یو بیان کې ډاټ ورکړای او ویلي هغه افغانان چې د امریکا لپاره کار کوي یا یې کار کړی له یاده نه دي ایستل شوي او نه به هم له یاده وایستل شي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
زانو شباشنان. د د امریکا جاغ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونو ته دوام ورکوه. د ترکیه په حکومت تورونه لګول سوي دي چې په سوریه کې جهادیانو ته وسلې او پیسې ورکوي. د ترکیه په حکومت دغه تورونه د یوې مافیا مشر د مجرمانو د یوې ډلې مشر په خپل یوټیوب چینل کې لګولی دي. د امریکا جاغ خبریال دورن جونز رپورټ را لېږلی دی چې نظرانه یوسف زیاتاسته تر اوروي.
د ترکیه نشړل شوی دی وی مافیا یا د مجرمانو دی وی ډلی مشر سادات پیکر په خپل یوټیوب چینل د ترکیه په ولس مشر طیب اردوان تور ولګو چې هغه په سوریه کې د جهادیانو سره مرسته کوي. سادات پیکر په احتیاط سره د اردوان د پلان په اړه خبري وکړي. د چارو کارپوهان وایي چې پیکر د ترکیه د حکومت کوونکو سره خې اړیکې لرلې. هغه په خپل یو یوټیوب اوریزه خبرونه پیل کړې ده او په حکومتي تورونه لګولې دي. د یادونې وړ ده چې د اردوان حکومت هغه د ترکیه نه په تختیدو مجبور کړو. کارپو اتلیا پاسلادا وای چې د دغړلې په طرفدارانو کې زیاتواله راغله ده. پاسلادا وای
اټس هیوج هی از ایزیلی اټریکټینګ اودینسز ان اکسس اف 4 تو 5 میلیون پر ویډیو.
دا لوی خبره ده. هغه په ډیره اسانۍ سره یوې ویډیو ته د 500 میلیون پورې خلک راجلبوي او هلته چې څه هم وایي نو مخالفه ټي وي چینلونه پرې د هر اړخه نظر کوي. هر کس پوهیږي چې هغه څه وایي. د تر ټولو خطرناک د هغه لخوا د نوې می لسیزې فایلونه خلاصولو دغه د غیر قانونه وجنو په اړه پیکر د ترکیه د کورنیو چارو په پخوانی وزیر مهیت آغا تور ولګو چې هغه د وی مشکوکې ډلې مشر کوله او دغه ډله د زینو مشهورو خبريالانو په قتل کې ککړه وا. آغا د اردوان نږدې ملګری دی او د هغه زوی ټولګه د اردوان د حاکم ګوند د پارلمان د پاره مرستيال مشر دی. آغا دغه تورونه رد کړی دی. د بي سرحد خبريالانو د ټولنې سره کار کوونکې ایرل انډروګلو ویل چې د ترکیه حکومت دی شفافه تحقیقات وکړي. انډروګلو ویل
دیس شود بی ا پارت اف ا پارلمنټری انکوایری فرست بٹ آی تھنک
دا پکار دی چې د پارلماني تحقیقاتو برخه شي. خو زه فکر کوم چې دا به هیڅ کله امکان ونه لري چې پرته له دې چې د ترکیه حکومت په دې اړه د ځینې دولتي کسانو نوملیکنه هم وکړي دغه تحقیقات وشي. نو زما په فکر شفافیت په خلکو ته یو ډول راحت او آرام ورکړي او د قربانیانو کورنیو ته به درناوی وشي. خپل مرستيالانو ته په یوه وینا کې اردوان دغه تورونه رد کړل او ویل چې دا د هغه نړیوالې توتیې برخه ده چې غواړي هغه د حکومت نه لری کړي. خو پیکر خپل تورونه ته دوام ورکړی دی او وایي چې د اردوان نږدې ملګری بنالی یلجرم چې په خوا د ترکیې صدر اعظم د مخدره موادو په کاچاغ کې ککړو او دا چې ترکیې اروپای ملکونو ته د مخدره موادو د کاچاغ په یو لوی مرکز کې بدل کړی و. یلدرم دغه تورونه رد کړی دي. پیکر وای چې هغه به یو بل ویډیو شریکوي چې نور هم دغه ډول سری معلومات به سرګن کړي. هغه وای چې هغه د ترکیه په حاکم ګوند کې دننه دوه لسیزې تیرې کړې دي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپا 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. هند د کووینولس په پیښو امرینه کې یو خطرناک زیاتواله تجربه کوي او امریکا د خپل انډیوال مرستې ته ور ودانګل. نه یوازې دا چې دغه دواړو هیوادونو د وو لسیزو لپاره د نړیوال روغتیا د موضوعاتو په باره کې په ګډه کار کړی دی. هند دغې وبا په لومړۍ ورځو کې امریکا ته خپل سخاوت ښودلی دی کله چې په دغه هیواد کې په روغتونونو باندې فشار و. دغه سخاوت په یاد دی او ستایل شوی دی. د امریکا حکومت د خپل مرستې د زیاتېدو په وخت کې چې په هند کې د کووډ 19 د ستونزې سره مبارزه وکړي تر دې نیټې پورې څه باندې 100 میلیونو ډالرو مرسته کړې ده. د بهرنۍ او چارو د وزارت نتاق نیټ پرایس د مې د میاشت په ولسمه نیټه مطبوعاتو ته د معلوماتو د ورکولو په وخت کې اعلان کړه چې د شپږو ورځو په موده کې په موادو بار شپږ الوتکې هند ته استول شوې دي. برسیره په نورو شیانو په دغه الوتکو کې دغه مواد شامل دي. د زیور شل زره کورسونه، تقریبا 1500 اکسیجن سلندرونه، 1550 موبایل اکسیجن کانسنتریټرونه، 1000 چټک دیاګناستیک معاینه، تقریبا 2.5 میلیونه ان 95 ډوله پوز بندونه یا ماسکونه، په غټه پیمانه د اکسیجن کانسنتریشن سیستم پلس الزیمیترونا او داسې نور شامل دي. برسیره پر دې یو ایس ای آی ډی سمدستی بودجه تخصیص کړه چې په محلي سطح اضافي 1000 موبایل اکسیجن کانسنترونه واخلي. د همکارۍ د زیاتېدو په نظر کې نیولو سره امریکا د فردي مرسته کوونکو، خصوصي سکتور او غیر دولتي موسسو سره له نږدې نه کار کوي. نتاق پرایس څرګنده کړه چې خصوصي سکتور ژمنه کړې ده چې د هند سره 400 میلیونه ډالر مرسته کوي. د اوویل د امریکا حکومت په دغه اقدام په حیرانوونکې توګه خوشاله شو چې ویلې ده د دې لپاره چې د دغه وبا پای ته د رسولو د بین المللي عکس العمل په نظر کې نیول شوی وي. د سپینې ماڼۍ د کووډ-19 د ځواب ورکوونکي ټیم لوړ رتبه مشاور اندریو سالویت وویل امریکا په نورو انتخابونو نظر اچوي چې د نورو هیوادونو سره محفوظ او مؤثر واکسین شریک په داسې حال کې چې دوی لاسته راشي. د بایدن هاریس اداره د زهنی او تنویری وسایلو په جوړولو کلک عقیده لري، مګر د دغه وبا پای ته رسولو په خدمت کې امریکا د نړیوال تجارت د سازمان لمخې د کووډ-19 واکسینونو لپاره د آی پی له جوړولو نه د لاس اخیستلو ملاتړ هم کوي. امریکا د هند سره د ګډ مسولیت په احساس کې ولاړه ده، په داسې حال کې چې دا د کووډ-19 د پیښو د تازه څپو سره مبارزه کوي او د هند د چارواکو او د روغتیا د متخصصینو سره به له نږدې نه کار کولو ته دوام ورکړي چې د دوامدار ستونزې هویت معلوم کړي او راڅرګندېدونکي تمایل ته ځواب ووایي. په داسې حال کې نتاق پرایس ویل د امریکا شمنه چې د هند سره مرسته کوي د امریکا لپاره د جمهور رئیس بایدن هغه شمنه منعکسه کوي کله چې دا د بشري مرستې پورې اړه ولري. دا به مشر وي او کله چې د نړیوال عمار روغتیا پورې ارتباط ولري دا به مشر وي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړي.
نوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.